شماست.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فری کرنده کړ. د افغان ښځو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ورکولو ستاینه کړې او پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له آغلي یعقوبی څخه د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. آغلي ډکر لیکلي خوشاله ده چې ستاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2023 کال د زړورو میرمنو د نړیوالې جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه او زیاتوي چې افغانانو د بشري حقوقو د ملاتړ او د ښځو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایډن هم پکې ګډون کړی و، د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. نوموړي چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې له خپل میړه سره په ګډه د رحیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. آغلی یعقوبی چې اوس له افغانستان بهر ژوند کوي بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د دوحې د دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد ال ثانی سره ولیدل. قطر د طالبانو له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي او د لویدیځ او طالبانو ترمنځ یو رابط رول لوبوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له څلورمې تر شپږمې د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراز څه باندې لس لوی جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیسټمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د ادب خبره بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې راهیسې اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاوه چې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. په روسیه کې د جرمني سفیر الکساندر لامس دوروف د دوشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې شاوخوا یو ساعت تیر کړل. دې غونډې د ترسره کېدو د لامل په اړه ځینې نقیز راپورونه خپاره شول. د جرمني سفیر په داسې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرکزي دفتر ته تللی و چې د اوکراین په اړه د جرمني افسرانو ترمنځ د افشا شوو خبرو د منځپانګې خپرېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي دي. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لامس دوروف اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رسولو په اړه د جرمني د پوځي افسرانو د افشا شوو غږیزو فایلونو له امله احضار شوی. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي چې دا غونډه له مخکې پلان شوې غونډه وه. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل چې افشا شوې خبرې یو ځل بیا د اوکراین په شخړه کې د لویدیځ مستقیم او ډله ییز ښکېلتیا څرګندوي. هغه زیاته کړه چې دا خبرې ښیي چې جرمني په جدي ډول د روسیې پر خاوره د برید پر پلان غور کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر په افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک نقض د نه منلو وړ وبال او ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د نورستان د مرکز پارون یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو له امله بندو شوو لارو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه خلک چې خوراکي اړین موازونو اخیستو دپاره کده همجوار ولایتونو ته سفر کړی و دلته بند پاتې لارې بندیش له امله
په شمال ختیځ زون کې بیا بزګران پر لپسې واورو رخته خوښ دي.
دغه بارندگی چې وسوه د وطن په بارندگی باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید سل په صده سو.
په خوست کې پرون دوشنبه د زرغون خوست کلتوري جشن د نیالګیو د کینولو په درې ورځني اشر سره پیل شو.
د نیالګیو کینول چې کله موږ او تاسې کینو پاکه چاپېریال ډېر خوندور کېږي.
د کندهار اوسیدونکو د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، کار روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی.
په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې به واورئ. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د تېرې جمعې د ورځې په پارلماني ټاکنو کې د 25 میلیونه رایه ورکوونکو د ګډون خبر ورکوي. راپورونه وایي په ګڼو ښارونو کې ډېرو کمو خلکو خپلې رایه کارولې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک نقض د نه منلو وړ بللی او ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو حقونه باید د ټولو لپاره لومړیتوب ولري. ولکر تورک پرون د مارچ 4 د بشري حقوقو شورا 55مې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم د ښاغلي تورک له خبرو خپل ملاتړ څرګند کړی دی. نور جزئیات له صفی الله ستانک زینهورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه ناسته کې د نړۍ د غونو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور پکې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوی، یو برخه افغانستان ته ځانګړی شوی و. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک په خپل وینا کې وویل:
ان افغانستان آی ډیپلور continuing
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پرلپسې او سیستماتیک سرغړونې په ځنګړې توګه د خلکو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی له ټولنیز ژوند متوسطه او عالی زده کړو کار او آزادانه تګ راتګ محرومی کړي، د ډېر تاسف وړ بولم. د خلکو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې دننه یا دغه هیواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي.
ولکر تورک هم دارس د مدني فعالانو او خبريالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه، او دا چې دغه په خبره د ښځو د بشري حقوقو غړي مدافعان او خبريالان له خپل سره زندانونو کړيږي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل. لاغه وخت رئیس افغان جونې لشپګم ټولګي پرته له خوندوی منا شوې او ورسره د جنونو پر مخ ته پانتون دروازې هم تړل شوې دي. طالبان په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. لدې ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق نه دی تر پښو لاندې کړی، او د ښځو حقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت هم د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر تورک له پرونی سرګندونو کلک ملاتړ خوله. غالي بنت په خپل ایکسپاند لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لومړیتوب یې وګرځوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د نورستان د مرکز پارونو سیدونکو وای د تیرو پر لپسې څلورو ورځو واورو رخت لاری بندې کړی او دوی له ستونزو سره مخ کړی دي. سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د پارونه او اسادآباد ترمنځ لویه لارې تیر ماښام ناوخته خلاصه کړي، خو د واورو د ښویېدو له ویرې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ده ورکړي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د زیات واورو ورخته او لارو بندېدو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې له تیرو څلور ورځو څخه د واورو ورخته او خویدو په وجه د پارونه صدآباد عمومي لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی او ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارونو اوسیدونکو حیات الله
د دې ورخ له عمله مختلف خلک ها خلک چې علاج معالجي لپاره همدارنګ نور خوراکي اړین موازونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړي وو، دلته بند پاتې لارې بندیش لامره، او ها خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجي لپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو لپاره کرینه نشي وتلی.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین به وای که څه هم چې په سیمه کې زیاته واوره ورېدلې او ځای ځای سرک تر اخویدلې و، خو به هم د خپل وسایل او شته امکاناتونه په ګټه خستنه په دوه ورځو کې لار پاکه کړي، خو د برف کوچونو راتلو لبیری تر اوسه د موټرو تګ راتک ته اجازه نه ده ورکړې. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی رادیو ته وویل،
زمونږ پرسونل د الله فضل سره ساحه ته رسیدل دي، اخر ساحه ته مشکلات ختم شو، لار آزاد دي. سبا له ان شاء الله ټول ته به اجازه ورکړو چې تګ راتک لپاره. فلحال احتمالات د برف کوچو نشته، لار خو آزاد کړو خو بیا هم ور دلته ډیر ده، اکثر ساحو کې د برف کوچو ډیرو. نن ډیر ملګری ستړي دي، ستومان زه خپل ساحه ته وته یم. مشکل دي خلک ډیر ولس خامها ولایت کې مکمل خوراکي مواد یا نور دا مسائل ډیر مشکلات کې دي. ان شاء الله موږ هم خپل انتهایی کوشش کړی دی چې د ورسته لپاره عمومي لار آزاد.
تر اوسه په یاد ولایت کې د واورو اورښت او ښویېدو پیښو کې چا ته د مرګ ژوبلې وختو کوم راپور نه دی راغلی، خو په گاون کونړ کې بیا د یوې کوټې د چت پریوتو پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبلې وختې وه. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام ولسوالۍ د اګام تنګي اړوند د سالیګل بابا ساحه کې په واورو کې 50 بند کسان ژغورلي دي.
په شمال ختیځ زون کې بیا د پرلپسې واورې اورښت بزګران خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي. د کندز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو د واورې د اورښت له امله خوښي څرګنده کړه او ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعه ګل سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل، د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ بارندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی. دغه بارندګي چې وسوه دا وطن په بارندګۍ باندې آباد دی. په واقعیت سره د خلکو امید 100% سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای، د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبیعي اخشالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبی کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ کیږي.
دا ډېر ښه بارندګي و چې وسله د دیکانوی ته ډېر مپاترلې مالداروی تیرلې.
خلک ډېر په تشویش وو، خلک ډېر خوشاله وسله. دا خو ډېر ښه وسو چې بارندګي وسله، خلک ډېر خوشاله دي په دې. ام د دیکانوی د خو هم د مالداری د خو زګو ته نام ورکې د ام دیکانوی ته نام مپات کې ام مالداری ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي، د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغداري او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کینه برخې به برکت کې بدوای مردم بار امیدوار سم کې.
د پرله پسې واورې ورخت لامل د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورښت سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورښت له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وایي، ورختونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقینو لپاره د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده، ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې وریږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده، کومه حشره چې هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یاد شو ولایتونو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راواخلو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي، د جمعې ورځې په پارلماني ټاکنو کې 25 میلیون ایرانیانو رایه ورکړې ده. دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وکړې او ویې ویل په دې پارلماني ټاکنو کې له ننګونو سره سره د تیرو ټاکنو په نسبت ډیرو خلکو برخه اخیستې وه. خو د ازادي راډیو فردا څنګه راپور ورکوي چې په ګڼو ښارونو کې ډیرو کمو خلکو رایې کارولې دي او ټاکنې بایکاټ کړې دي. تفصیل له صفیالله ستانکزینه اورو.
ایرانی چارواکي ادعا لري چې د دغه هیواد پارلماني ټاکنې تر پخوانیو ټاکنو ښې تیرې شوې او ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبې په ورځ په یو کنفرانس کې په دې اړه وویل
درصد مشارکت 41% و 25 میلیون
په ټاکنو کې د ګډون کچه 41% وه. 25 میلیونه معزز خلکو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. مونږ د تیرو پارلماني ټاکنو په پرتله د زیاتې رایې شاهدان وو او دا په داسې حال کې پیښ شول چې د هیواد په ډیرو برخو کې له ننګونکي اقلیم سربیره د دښمن لخوا د پرله پسې پروپاګند سره مخ وو.
خو د ازادي راډیو فردا څنګه راپور ورکوي چې په ګڼو ښارونو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او اکثرو خلکو ټاکنې بایکاټ کړې وې. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس له پلازمینې تهران پارلمان ته د مخکښ کاندید ټولې رایې 15,900 وې چې دا د اړتیا وړ رایو څخه 8% کمې دي. اسوشیټډ پریس هم لیکلي چې په ایران کې دا په ټاکنو کې د خلکو د مشارکت ټیټه کچه ده، ځکه تیر وار 2000 کال پارلماني ټاکنو کې 42% د رایو په شرایطو برابرو کسانو ټاکنو کې برخه اخیستې وه. ایرانی چارواکو څو ورځې وخت ونیو چې بالاخره له کوم وضاحت پرته د ټاکنو په اړه احصایې خبرې کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د نړیوالو څارونکو له څار پرته ټاکنې ترسره کوي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ او د خبرګانو مجلس 88 څوکۍ لري. د ایران سخت دریځو سیاستوالو چې د رژیم او رهبر له ملاتړو دي په پارلمان واک ترلاسه کړی. د ایران رژیم اکثر مخالف او آن اصلاح غوښتونکي کاندیدان هم ټاکنو ته نه پرېږدي. ایرانیانو د جمعې پر پارلمان کې د استازیو د ټاکنې ترڅنګ همدارس د خبرګان مجلس کاندیدانو ته هم رای ورکړي څو د یوې اتکلنې دورې لپاره د ایران د دې واکمنې جرګې غړي وټاکي. دا مجلس د ایران رهبر 40 کلن آیت الله علي خامنئی ته د مشورې کار مخته وړي او اکثر لوی هیوادنې پرېکړې د دوی په مشوره او د رهبر تر تصدیق وروسته عملي کیږي. په ایران کې پارلماني ټاکنې وروسته له هغه وشو چې وړم 2022 کال د ایراني پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی مړینې په دغه هیواد کې څو میاشتنې پراخې مظاهرې وپارولې. مظاهرچیان د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا سخت وځپل شول او سلګونه مظاهرچیان مړه او زرګونه نورې ټپیان او زندانونو ته واچول شول.
په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دی او پلوی او د دوی د مطبوعاتي دفتر د پخوانی غړي مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی د بیانولو خبر ورکړل شوی دی. ویل شوی چې نوموړی په کابل کې نیول شوی دی. پخواله رسنیو هم په دې اړه دوشنبې یو ویډیو هم خبره شوې ده. ځینو ټولنیزو شبکو د جنرال مبین د ایکس پاڼې هغه بیان ته هم اشاره کړې چې تر لنډې مودې وروسته لري شوی او پکې ویل شوی و جنرال مبین د طالبانو استخباراتو په ډېرې بې عزت ته نیولی او ځان سره یې بیولی دی. مبین خان چې پخوا رسنیو ایکس، ټویټر، فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک کې سلګونه زره پلویان لري د پاکستان او ایران ضد څرګندونو باندې مشهور دی. خو ویل کېږي چې هغه په دې وروستیو کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر تورن کړی و چې د ازبکستان د ویزې لپاره د ګڼو سوداګرو ترمنځ یوازې د ده غوښتنلیک رد کړی دی. طالبانو لا د جنرال مبین د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې لږ تر لږه 2 ځلې جنرال مبین په کابل او کندهار کې نیول شوی و. پرون په خوست کې د زرغون خوست د کلتوري جشن هم پړاو د نیالګیو د کینولو او د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشر پیل شو. دغه کلتوري جشن چې د خوست ښاروالۍ په کوربتوب له 2 کلونو راهیسې د متون غونډۍ په بېلابېلو برخو کې جوړیږي، د دې ولایت مرکز ولسوالیو اوسیدونکي په ځانګړي ډول ډېر ځوانان پکې برخه اخلي. د دې کلتوري جشن ګډونوالو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د نیالګیو او شنو ساحو ساتلو او اوبولو ته پاملرنه زیاته کړي. نور حالې د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کوي.
په خوست کې یو ځل بیا نوی لمریز کال ته نږدې د زرغون خوست کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ ولسی حشر پیل شو. د یاد کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو حشر د پیل لپاره مراسم چې دا ځل د خوست ښار د متون غونډۍ په اوږدو کې د استقلال تپې پاسنۍ برخه کې رابرل شوی و. د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. خوست ښاروالۍ چې د زرغون خوست میلې د ترتیب او تنظیم مسؤلیت لري مسؤلین وایي یوازې توی د خوست ښار په غونډیو او نورو عامه ځایونو کې د شاو خشل زرمی وادارو او زینتی نیالګیو د کینولو پروګرام لري. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته ویل
په دا کې د سو خاصې بزرګونو نیالګی لکېږي د تیر کال په سر دا ځل بیا موږ 2000 نیالګی چې هغه د بیر ونې دي دین نور مختلف دي خو ان شاء الله یو دانه چې په دې ټاپې کې بلکې په بازار کې ګلدانو کې او اکثر ریاستونو ته موږ نیالګی ورکو ان شاء الله نو دا کار به ان شاء الله رنگین کال وي چې زرغون خوست میلا بو خل منزل کېږي ان شاء الله.
د خوست اوسیدونکو او رونه اندي وای چې د نیالګی په کینولو سره یو سیمه طبيعي ښکلا پیدا کوي او شاړې دښتې او غونډې د خلکو د تفریح او ساتري په سیمه بدليږي.
نوم مې استاد محمد الله سردرزوی دی د تھنوی ولسوالۍ اوسیدونکو یم. د نیالګی کینول چې کله موږ او تاسو کینو پاکه چاپریال ډېر خوندور کېږي او نو په ځی کې سیلانیان اردریمي یغی زینه خواندو خولي په ځی کې بندرینه کې کنه د افغانستان له خلکو می هیله ده چې د نوې کال پر اتک سره یو نیالګی د ځان لپاره بل د هواد لپاره ترڅو د هوا چاپریال ته خدمت کړی.
خوستی فعالان وای د سپرلی په موسم کې د نیالګی د کینولو ترڅنګ مهمه ده چې مخکلي مخکې د پاللو او ساتلو لپاره تدابیر موجود وي. مدني فعال اسماعیل سعادت ویل
مخکله دي چې د غنیلګي کین اول شي د ساتلو لپاره پلان ډیر مهم دی نو سره کم ته د غو ساتل شي په کوم ترتیب باندې وساتل شي او به سره کم ته ورته ورسول شي ځکه ک نیلګي کیم نو ول شي تل وخت هم پیځي شي او به ستنه مون شي نو دا بیا کومه فائدہ نه کوي.
د زرغون خوست د کلتوري جشن د لګښتونو په تابع او د نیلګي په برابرولو کې د خاروالۍ سربیره یو شمیر خصوصي بنسټونه پانګوال او عام خلک هم مرسته کوي.
نوم مجیب رحمان رحمانی دی. لولس څخه دغه غوښتنه ده خصوصي شرکتونه هغه خصوصي مخابرات یا داسې نور کوم شرکتونه دوی د راشي په دغه زرغون خوست میله کې د ګډون وکړي د خپل وطن په ښکلا کې د هر هیوادوال ونډه واخلي او نیالګي دي کېنوي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي دي. د خوست ښار او د دې ولایت اړوند د یو شمېر سیمو د سړکونو په خواو کې د لګېدلو نیالګیو کتارونه او همداراز په ځینو غونډیو او تفریحي سیمو کې شنه شوي نیالګي د همدې حشرونو او ولسي پګړو ثمره بلل کېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو اوري مخله دي چې د آزادی رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه در تخپاره کړو. کندهار ته مخکو د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د ولایت یو شمیر اوسیدونکو آزادی رادیو ته ویل چې لې وی خو هوا سره شوی او لبلې خو بیروزګاری لګنو اقتصادي ستونزې سره مخ کړې دي. یو شمیر روزګار کسان چې هر ورځ د سړک پر سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او محسو څخه غواړي چې ورته د دوامداره کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولسو بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولی اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا غه په خبر آن دا اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسرانی ولای.
دا درېمه میاشت چې دلته چوک ته موږ راوځو بلکې اواز زنه مې د ټول افغانستان د ټول ولایتو خلک دلته راځي. کار او روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، جمع دي دلته بیکاری دي او هر سړی کور او بچانو زندگی لري. موږ مؤمنان ما شام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو. کالي غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دا غه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې فیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سار ما راستي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسه څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابر کړي. موږ په کار باندې اخته کړي روزانه درې سو د مرتجد بد وسو راکړي. موږ د هر روزه کار راکړي چې موږ د خپل مؤمنانو وښه ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمیر نور وسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته بېخي هره ورځ راوځو بلاد دې ورس دور ناستې وسپېرته پورته ځو کار نه سپېدا بېرته ولاړ کورته دروازه را روانې او بېرته روانې کار نسته موږ دولت څه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر
مانو زیولا موږ دروازه نه پار راوتلي نو کار نه را پیدا کېدو وروره کورسی دیر آیا لون را پس یواز ده کار کنم بکرد نور در نسکنجر دی ساز مکمزور یو بلندوالم لرن ما سنگ کناسی آز ساز مکمزور دی پس یو ولت بجید مرت کار نگر پیدا ساری سناس دیو.
پا این وقت که ده طالبان ده حکومت ده کندهار ده کار او تول نیوز چاوری اسد مسلین وی حدس کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلاله اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي موږ راجع کړي دي موږ راځي صف لرو په دغه نفر کې داسو 1200 نفر ته موږ اوس فلاله پر کار باندې روان دي کام ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو ښاروالۍ ته معرفي کوو یا دغه اوس فلاله په پلان کې د دغه د ناساجي په پیرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کو او دلته ځای کو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان له ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته ستاسو هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل نو په هغه کډوالو کې زه هم راوغوښتلم. فلم بولدکتلر څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تېر کړی وو څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د فلم بولدکتلر څخه راوغوښتلو ویم موسسې والا موږ سره کومک وکړي درې دانې کمپني او زر افغانی فی نفر زر افغانی را کړی او درې دانې کمپنی را کړی. نور مرسته موږ سره نه ده کړې نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپنی او زر افغانی فی نفر د ای او ایم مولیا موږ سره د کومک کړی دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمی دی کاروبار نه لرو روزګار نه لرو خوراکي توکي نه لرو نقدي پیسې نه لرو کار مو ډېر سره خراب دی په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي زموږ ږغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارګون محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د نورستان ولایت عامه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. طالبانو مالیه لوړه کړې دي او دلته زمونږ غوزان او هر څه ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه پکې لوړه ده او تجارانو دغه پکې نه راځي.
خبرې کوم دا مالیات بیخی ډېر دي ځکه چې
ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاري کوله او ګټه مو لاسته راوړله، د هغوی کې هم ډېر کموالی راغلی دی. زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډېرې اخلي. په دغه بخش کې مو دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي، ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنی کاروبار چې موږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده، او د موږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فرې کرندکر د افغان ښځو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ورکولو ستاینه کړې، او پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له آغلې یعقوبی څخه د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر امیر من جل بایدن هم پکې ګډون کړی و، د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د دوحې د دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد ال ثانی سره ولیدل. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د خبره بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې رئیس اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. په روسیه کې د جرمني سفیر الکساندر لامس دوروف د دوشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې شاوخوا یو ساعت تیر کړل. دې غونډې د ترسره کېدو د لامل په اړه ضد نقیز راپورونه خپاره شول. د جرمني سفیر په داسې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرکزي دفتر ته تللی و چې د اوکراین په اړه د جرمني افسرانو ترمنځ د افشا شوو خبرو د منځپانګې خپرېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي دي. د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړ چې لامس دوروف اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رسولو په اړه د جرمني د پوځي افسرانو د افشا شوو غږیزو فایلونو له امله احضار شوی. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي چې دا غونډه له مخکې پلان شوې غونډه وه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاج لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمینه ورته برابره شي.
ما افصل ایران بودم
زه وکاله په ایران کې وم دا چې د خیخې نشه مې کوله کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده درې درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش شدید ناارامي لري دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي
د پروګرام په پای کې به واورئ چې کرم خان سره له دې چې پیسې لري خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي دا چې ولې دا به په یوه ډرامه کې واورئ
وا سړیه هلک ښه خبره کوي پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه بندې شي
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم
ښه چې داسې ده نو زه لاړم
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي خو ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري خو د طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروري بولي او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسېدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ دوه نیم کاله کېږي خو د نورو مسایلو تر څنګ د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري او همغږي نشته له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی
مسؤولینو طالبانو وعده بودن
د طالبانو چارواکي راغلي وو د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کال مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري بهرحال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي د زیرمو په اړه یې هم اقدام کولی شي هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشه یي بوټو کښت نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمه د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیمه د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارات سره د امکان تر حده همکاري وشي تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه درکړي
ایراني مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تاریاک ایران او پاکستان ته قاچاق کېږي هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاقونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کېږي که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 90 سلنه ډیر کم سوی دی خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو سوی چې لافغان بزګورو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایرانی مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه ونه
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې خطا کړم
مغز دمون خراب کړو اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ خبرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشه یي موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشې پریښودلو بشپړ پړاو ته داخل سوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره سوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15,000 ډیر معتادین ساتل کیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې تر 4,000 ډیر معتادین ساتل کیږي چې د محلي روغتیا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خو د احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کیږي، بلکې ډیری یې د نور ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلي دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او دې مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړه نه ښودله چې دی ومني، له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افسول ایران بودم،
زه و کاله په ایران کې وم، تر او کاله وروسته هرات ته راغلم او وختل مې کور ته ولاړم. دا چې د ښیښې نشه مې کوله وضعیت مې ډیر خراب شوی و. کور ته مې زنګ ووهه، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم، خرڅ ډوډۍ هر څه رارسېږي.
د روغتیايي معیارونو پر بنسټ په روغتیايي مرکز کې د بستري کېدو موده 15 ورځې ده، خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې ساتل کېږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کېږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کېږي، خو په دې مرکز کې ساتل به له دوی سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي او نشه پرېږدي. یوویشت کلن فریدون چې په 10 کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
زموږ پر مسلکي وړتیاو هم لږ لږ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو، یو داسې کار زده کړو چې له دې ځای ووزو او کار وکړو. لږ لږ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد مې دا دی چې د ژوند چارې مې ډېرې خرابې کړې دي. حتی اوس مې ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپلو کورنیو ته سپارل کېږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلی ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادي راډیو ته وویل هغه معتادین چې روغتیایي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي، او که روغتیایي وضعیت یې جدي او خراب وي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 4000 5000 مابین کې کسان موږ رخصت کړی چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي او دا اوس په هله 5000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نه موږ سره سته نن چې هغه 4000 یو تقریبا څباله 4000 بستر کلینیک دي او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په گزرې کلینیکان دی التسته او دلته په شار کې زنانه کلینیکونه دي یو په غواریان کې هم لرو بعض په نور ولسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو
د طالبانو حکومت د 1402 شمسی کال په لومړیو کې د محتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل او هدف یې دا و چې له نشه یي موادو څخه د محتادینو لاسونه لنډ شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د محتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالي محتادینو ته اندېښنې پیدا کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشي لې بچي مور دې پودر وې، پلا دې پودر وې، یا مې خور دې زت پودر وې، یا دې مې پودر وې،
لا په مړي کې نه وم، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور
چې مونږ پلان واخستې یو میلیارد ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، طبي او کله کله د میرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ سي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر سي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولیدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خوبار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري، مثلا د الکول کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکائینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولې په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولیدای شي. ولې تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډمهاله ده، یعنې په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟
د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنګ سوی او غواړي په ښار کې دکان ورته جوړ کړي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ور نه کړي چې د دی یوې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پیښیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی، مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکاره او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی، پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده شوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر جوان دی، شرمېږي چې هغه مې ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ کړي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاری ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه ده څه غواړي چې ته زړه نازړې.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که ګټه وا خو نور مال به مورته راوړم او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
وا لکه، په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړې ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. وسړی دا لک را وکڅوه.
ځه ښځې، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته چې ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
ما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټله وځم، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای؟
نوم اجمل ده، او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې یو پلار اقصا مدانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.